افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې ازادي راډیو دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې زه نوري اس نوري وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې خبر ورکوي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړ برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت ودانۍ د شاوخوا لرې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال ولی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوې عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه روس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی وسوي د نور افغانان په څیر باندې په آرام فضا کې ژوند وکړي.
فراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سرات شامل ول. د ښاغلی بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراد ازادي راډیو د خبريال راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لارین وکړاو له ایران یو غوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه بند کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوس د لارین په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکو د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارینو پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نتویولو او قربان ژغ وسو.
تر دې مخکې امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترګرو ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران له لاسوهنو شکایتونه کړي خو تهران دغه ادعاوې بې اساسه بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د تیرې ورځې د کتنې خبر او نور جزئیات خبره شوې. د بیان له مخې ښاغلي بلخي میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنې ورسره کړې چې د ده په نوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمه کې جوړوي تر څو نجونې خپلو کورونو ته نږدې زده کړې وکړي. میاخان ته پرون د پوهنې وزارت لخوا ستاینلیک هم ورکړل شو. میاخان ویلي غواړي په خپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکتران شي څو په پکتیکا کې ښځو ته خدمت وکړي. پکتیکا هم یو له هغو ولایتونو ده چې د روغتیا په برخه کې اکثره ښځینه متخصصې ډاکترانې نه لري. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.8 ثبت شوی خبر ورکوي. د خبر له مخې د دغه زلزلې مرکز د سنګان ښار تر ځمکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی نفوس شاوخوا 10,000 دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورن شوي وو په ډزو وژل شول. د پښتونخوا د سوات پولیسو په یوه بیان کې ویلي دو تورن کسان حمید الله او اسامه هغه وخت د بریدګرو په ډزو ولګیدل او وژل شول چې دوی د نورو مشکوک کسانو د پیژندلو لپاره زندان ته روان کړي وو. د پولیسو او حمله کوونکو په نښته کې پولیس نه دي ژوبل شوي، خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي. د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا له سفارت له شاوخوا لرې شوې ده. کتایب حزب الله ملیشه چې لومړی مظاهرې ته مخه کړې وه پرون چهارشنبه وروسته له هغې د امریکا چې تازه دمې سرتیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شوه. دغه ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی، پرون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په کلکو ټکو وغانده. په بغداد کې ملیشو د امریکا سفارت سره مظاهره په دې خاطر کړې وه چې د دسمبر په 9 په عراق او سوریه کې امریکا د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو بمباری کړې وه. د امریکا په دغو بمباریو کې د دې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه ملازه دي ډډو او دلته دا ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي. ازادي ډډو په پانه کې شته پته مونږ ازادي ډډو ټکی اورک. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه بیا هم لرو. د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تمکی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو پر وسلوالو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي چې دوی رښتینی سولې او اوربند غاړه کېږدي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تېر شپه نا وخت ازادي راډیو ته وکړه. خاخلی احمدزی پر وسلوالو مخالفینو د بریدونو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په شمالي یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو خونړي بریدونه کړي دي. سفیر الله ستانکزی جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي، خدای شي نه نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو کچیر په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبه په شپه او د چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د 2 سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخو ازادي راډیو فرانسي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبه شپه نا وخت او د چهارشنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت هم د چهارشنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښته زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه، وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تبا پتاو تریخوالی کې کمښت ونه شي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورستای وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پانه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر 3 میاشتنی ځن روسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو تر برید وروسته د خبري وزنډېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیل ذات دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکاره کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او د راتلونکي لپاره جلا لار غوره کړي.
د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تم کېږو. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني، وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي. ښاغلی یوسف زی له ازادي راډیو سره پرون په مرکه کې وویل د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستان قطر ته بیرته سون شوی دی. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د شخړو د کمیدو او د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي وو. له ښاغلي یوسف زی سره بیا هم زما همکار صفی الله استانکزی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمښت په باب آیا د طالبانو له سرچینو یې اورېدلې چې په دې اړه کومه پریکړه شوې که نه؟
د طالبانو یو حیات ورسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید لامل بیا ودرولې، څو ورځې وروسته هغوی پاکستان کوټي پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي. او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو لپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو لپاره هغوی دا پریکړه کړې ده چې یو ورځنی د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالی راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالی خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالی، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، هغو باندې رضا شوي دي. او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا د معنا دا وي چې د طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رسیدلی ده، اوس هم د یو شمیر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغه نو وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او دغه نو وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین افغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین افغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زی صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت پمدغې د تاسو په خبره باندې چې دغه د ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې له خپلو مشرانو سره لیدلی چې دوی ادعا کړې ده، او چارواکو هم د نوم د نه اخیستلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې پمدې یوه دوه ورځو کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ټوپکونه هم په دې کې شامل دي.
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې بغاټ بریدونه نه کوي. ظاهر خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډیر کم دي او اکثریت افغان ځواکونه دي. البته اوس پوری دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوې چې کوم تاریخ نه کوم تاریخ پوری وي. طالبانو په شمال کې ډیر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تیرو دوه ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایتو کې طالبان ځپلي دي او وجلي دي. خو زما په خیال تاسو پوری چې دغه تاریخ را شروع شوی نه، یعنی نیټه معلومه نشته،